مثل مولود الويب بعد مراسك ميرا أما مثل مولود بعد مراسك ميرا أما مثل مولود سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د غرمې د بجو شي تاسې ازادي راډیو ته پاکست د طالبان حکومت وايي د دسمبر په 23 په پکتیکا کې د پاکستانی الوتکو په بمبارۍ کې شپږ کسان وژل شوی دي. د طالبان د حکومت وینځ بیل مجاهد د دسمبر په 23 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د پکتیکا برمل ورسوالۍ په شین سرګۍ اډې سورس غمی الماسی او مرغۍ سیمو کې په څلور ځایونو بمبار شوی. ټول پکې شپږ څلوېښت تنه شهیدان شوي دي چې اکثریت یې ماشومان او زنانه دي. شپږ نفره ټپیان چې د یو لوی کس او پنځه ماشومان دي. شهیدان او ټپیان ځینې ځایي خلک دي او ځینې د وزیرستان څخه د مهاجرې شوې کورنۍ دي. تنکه د طالبان د وزارت پر اکسې په غنی ټیټ لیکلی چې د دسمبر په 23 مخه محل پاکستانی جټلوتکو په پکتیکا په برما په بمباری کې امولسي خلک چې اکثره وزیرستاني ماجرین دي په نخښه کړی دي. د پاکستان پوځ حکومت لا په برمل کې د تازه بریدونو په اړه رسمي څوګه څنګه دی ویلی خو پر اکس ځینو حسابونو چې باور کیږي د پاکستان استخباراتو ادارو ته منسوب دي یاده کړی چې په پکتیکا کې د بمباری پر مهال د تحریک طالبان پاکستاني ټي ټي پی وسلوالو سلور مرکزونه په نخښه کړی دي. د پکتیکا ولایت په برمل ورسوالۍ کې د پاکستان د وای بریدونو په اړه له غبرګونونو وروسته د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزي د غبرید په کلکو ټکو غنده او د ښکارا تیری او د افغانستان له ملي حکومت څخه سرغړونه وبلله. کرزي نن چهارشنبه د جدي 15 پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د ده په خبره د افراطیت د پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله. د ښاغلي کرزي تر څنګ د افغان حکومت یو شمېر نورو پخواني چارواکو هم د پاکستان د غبرید په کلکه غندلی دي. د افغانستان د بارنوی چارو پخوانی وزیر محمد انی فاطمر هم د غبرید په خبرګون کې ویلي چې د افسوس خبره ده چې د طالبان حکومت د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ امکانات نه لري. تما د چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د جدي په شپږمه د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې د زیمبابوي په کوربتوب د افغانستان پر وخت غرمې په 12:30 دقیقو پیلېږي. افغان لوبغاړي به د زیمبابوي له لوبډلې سره دوه ټیسټ لوبه وکړي چې ټاکل شوی د رواني میاشتې له شپږمې تر 18مې د زیمبابوي په کوینیس لوبغاړي کې ترسره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 20 او 25 سیالیو کې د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلې ته مات ورکړې. فرانس پرنس خبری اجنس د طالبان د حکومت ویان زبیل مجاهد له قول ویلی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په وای برید کې شپږ څلوېښت تنه وژل شوی دي. مجاهد ویلی چې دغه پیښې ډېرې قربانۍ ښځې او ماشومان دي. هغه زیاته کړه چې په دې برید کې شپږ نور کسان ټپیان شوي چې ډېری ماشومان دي. د طالبانو یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ارقام تایید کړل. تر دې وړاندې د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت له لورې په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د پاکستان پوځ تېره شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مربوطات کې وی بریدونه کړو په ملکی وګړو چې ډیری وزیرستاني کډوال دي پنهخه کړی دي. مجاهد هم ویلي چې وزیر شي کسان ملکی وګړي او د وزیرستان ځینی کډوال کورنۍ دي. د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان سلور امنیتي چارواکو ویلي چې دغه هیواد پاوز د پکتیکا ولایت په غرنۍ سیمه کې پر افغان خاوره د وی بریدونو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان روزنیز مرکزونه ویجاړ کړی دي. دغه چارواکي چې نه غوښتل نو وخت شي ول چې په دغه بریدونو کې شمیر جنگلي هم وشل شي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته مو از فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو. د کابل پانتون یو شمیر محصولونو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د ګيري د کموالي او همدارنګه په امتحان کې د خولې د نه پسرولو لکبله استادانو ناکام کړی دي. د دې محصولونو په خبره استادانو یې نمړې د اسموینه لپاره ټولګیو ته د تګ اجازه نه ورکول او کله چې ټولګیو ته د تګ اجازه ورکړل شوه له هغې وروسته د پونځي مدیر د دوی نمونه لیکلي دي او د امتحان د نمرو له وتو وروسته د دغې محصولونو په خبره باندې څرګنده شوه چې دوی چانس خوړلی دي او په ځینو مزامینو کې ناکام شوي دي. خو دا یوازینی بندیز نه دی چې د کابل پانتون پر محصلینو لګول شوی دی چې دوی ته ویل کېږي ګیری پرېږدي او همدارنګه خولۍ په امتحان کې پسر کړي. په افغانستان کې د دغې بندیز سربیره افغان ځوانان له نورو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي چې له دې ډلې بیکاري او همدارنګه دوی نه توانېږي د بېلابېلو دلایلو له کبله چې په تېر جمهوریت کې دوی کار کړی یا په هغې وخت کې زده کړې کړي په ادارو کې کار پیدا کړي. له دې سربیره په افغانستان کې افغان نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي او په همدغې پانتونونو کې چې هلکان یوازې د ګیرې او خولۍ پر سر پکې ناکامېږي افغان نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو چې دغه بندیزونه او د طالبانو لخوا دغه ډول شرایط رامنځته کول څومره دي ته لار جوړوي چې افغان ځوانان هیواد پرېږدي او د کډوالۍ لار ونیسي. په داسې حال کې چې شاید هر افغان ځوان په دې خبر وي چې نور هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران، پاکستان او یا هم اروپایي هیوادونو ته د راتګ لپاره له دغې لارې چې دوی ورباندې راسي دا له خطرونو ډکې دي. په خبرونه کې راسره میلمانه د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقامزی او همدارنګه له زده کړو راګرځول شوی محصله سوریا خان دي. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلي. مقامزی صاحب، که تاسې ته په پیل کې راشو تاسې راته وایست دغه روسي خبره شو د کابل پانتون محصلینو کړی ده. فکر کوم چې تاسو په ننګرهار کې پانتون ویلی دی او هلته مخکې له دې نه چې طالبان راشي ورته یو موضوع وه د هغه په اړه راته وایست، ځکه چې دغه شکایت د شریعتو محصلینو کړی دی او په ننګرهار کې ظاهرا پخوا ورته موضوع وه چې زیاتره کومو محصلینو به چې ګیري نه وي یا به یې خولۍ نه وه په سر، هغوی احتمالا چې په ځینو مضامینو کې به نمبرې کمېدلې. ستاسې په اند دغه موضوع واقعا نوې ده چې د محصلینو راپورته کړي که نه؟ پخوا هم همداسې یو څه پېښ شوي وه.
ډېره مننه اغلې سیال په پیل کې تاسو ته همدارنګه د برنامې ګډونوالو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. البته زه باید ووایم چې پخوا داسې کومه خبره نه وه او نه د پوهنتون په دوره کې ما داسې کومه موضوع لیدلې ده چې د او چا د سلیقې او د چا د لباس په انتخاب د وجې نه دغه نمرې کمې شوي وي. په اوس وخت کې دا زویلش یو نوې موضوع ده او البته په هغه وخت کې چې موږ پوهنتون وایو د جمهوریت په وخت کې د لباس او د سلیقې او د لباس طرز او طریقه د هر سړي خپل انتخاب او په هغه کې چکر نه لرو. دا هم قانوني لحاظ باندې او هم په شرعي لحاظ باندې د سلیقې او د ژوند د اختیار انتخاب د انسان خپل شخصي حق دی او هغوی کولی شي وټاکي. نو زه ویلی شم چې دا موضوع نوی ده او ښه موضوع نه ده.
ستاسې په اند باندې کله چې یو ځوان ته ویل کېږي تاسې خپله ځوان یاستئ چې داسې ګیره پرېږده، داسې خولۍ په سر کړه، داسې جامې واغونده، دا څومره د منلو وړ وي؟ کله کله داسې کورونو کې کېږي، کله یو پلار زلمی ته وایي چې دا ککل دې داسې واړه یا داسې واړه په هغه بده لګېږي، خو کله چې یو حکومتي چارواکی یو ځوان ته دغه ډول امر کوي ستاسې په اند باندې څومره د منلو وړ وي ځوان ته؟
ګوري د ځوانۍ دغه عمر چې دی تقریبا زه باید ووایم چې لکه له اتلس کالو نه تر پنځه ویشت اوویشت کالو پورې په دغه عمر کې ځوانان پوهنتون ته ځي او دا هغه دوره ده چې انسان فکر کوي یوازې زه سل په سله سمه یم. نو په دې وخت کې حتی هغه سمې خبرې هم په انسان خصوصا په ځوانانو باندې داسې لګي فکر کوي چې یعنی زه په حق یم، ولې ماته څوک یوه لارښوونه وکړي. زه فکر کوم اول خو د جامو د لباس طرز د ګیرې پرېښودل دا د انسان د سلیقې پورې اړه لري او په دې کې د دولتي چارواکو دخالت یعنی بیخي عجیبه ده. په نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې کار نه کیږي چې د انسانانو د لباس په انتخاب کې یا مثلا د سلیقې په انتخاب کې د دولت کار ولري. او په دغه عمر کې خصوصا په دغه ځواني عمر کې ممکن یو کس چې د دې شو نو عمر پورته وي د هغه سلام لوړوي، د هغه میچورټي ډېره وي، ممکن ځینې وخت په ځینو موضوعاتو فکر وکړي او وی مني. مګر په دغه حساس د عمر په دغه حساس پړاو کې دا موضوع بیخي ځوانانو ته د منلو وړ نه وي. کمدانن ماته څوک وایي چې ته دغه لباس واغونده، دغه ګیره پرېږده، شاید په موږ ډېره بده ولګېږي. نو زه فکر کوم چې ځوان ته دا خبرې واقعا د منلو وړ نه دي او دولتونه باید په دې برخه کې ډېر 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 حساس اوسي او دا موضوعات باید عادي ونه نیسي. او دا یو له عواملو دی چې ځوانان اوس هیواد پرېږدي او له هیواده تښتي، ځکه هغوی پوهېږي چې د هغوی حتی د لباس انتخاب، د سلیقې انتخاب د هغوی په لاس کې نه دی. نو نوري خبر یو نور مسائل خو بيخي لري خبر
یعنی ساس پان باندې یو زلمی سره کدا افغانستان د نن وی دا انتخاب شته چې د طالب ورتوای چې ګیره پرې کده کالیدا سی واغونده یا داسې ما غونده هغه کولای شي په یو ډول نه یو ډول خپل کورنۍ راضي کړو که دغه بندیزونه نه مني نو دا توانایي لري چې افغانستان ووزی
ګوره یو د موضوع د توانایي دا یو موضوع د غوښتنې ده ممکن توانایي ون لري مګر دغه ټول فکتورونه د طالبانو ټول هغه ورسته یعنی ټول فرمانونه د دې سبب شوي دي چې خلک له هیواد ووزی حتی هغه څوک چې وسنه لري توان لري هم یو لار پیدا کوي په غیر قانوني لارو په هغه مرګونو لارو کوشش کوي چې ځان له هیواد وباسي حتی له افغانستان یو بدتر وضعیت ته ځي خو فقط د لپاره چې خپل فردي ازادي ولري هغه ځای ته ځي سختي غالي حتی د ژوند په بیا غواړي چې وطن پریږدي او یو بل هیواد ته لاشي ترڅو حتی هدي اقل د لباس د سلیقې په انتخاب کې خپلواک اوسي او دا د انسانانو حق دی ازادي دی هر انسان حق دی چې باید ولري نو زما په نظر یو د توانایي موضوع ده چې ممکن ډېرې ځوانان د توانایي ونه لري مګر یو د غوښتنې خبره ده او انسان چې کله د مجبوري اخري حد ته رسیږي چې هر ډول وی ځان ته لاره پیدا کوي او دا د اوس کیسه نه ده دا د کلونو کیسه ده دا د پیړیو کیسه ده چې انسانانو هر وخت کله داسې موندلی چې هغوی د خپل ځان اختیار په خپله نه لري یوه لاره پیدا کړې ده
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم زموږ بل مېلمنه هم را سره وصل ده سوریا جانې تام ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی تاسو یتمند مقام دي سپ خبري واوریدلې دوی ول چې د ستونز منه د یو ځوان لپاره چې د ومني یو څوک ورته وای چې ګیره پریک دا کالی داسې واغونده یا داسې ما غونده تاسو افغان انجونې چې لسته کړه راګرځول شي بیا ستي یعنی د خلک غالکان خو خدي کچيري په لباس یا په ظاهري بڼه باندې نیوکه کیږي ستکړي خو کولای شي تاسو ته وایم چې ساسه لپاره دغه موضوع څومره ستونزمنه ده څومره مکړوي چې د طالب په خوخه باندې کالی ما غونډې خو بیا هم د ذکر اجازه نه لري
دا دوی غواړي چې د خزو باندې یعنی حکومت د دوی زیاتره فیصدي چې د خزو په انجنونو باندې دی حکومت نه کوم دی لپاره دوی هر رقم د قوانین هر قسم بندیزونه به دوی ته وځه کوله خو د دوی ورسیو کې په لکانو باندې هم د دوی بندیزونه اوس ډیر شي وی دي مونږ خو د درس خفات یو د دې لپاره چې امرسانی د غیر لپاره د قوانین لا تر اوسه نه دی وړاندې کړی چې سره کوم حکومت او کار په کوم طریقه باندې موږ د کور اوسو درس وای په څنګه به شي یا مکتب ته لرشي یا وظیفه ته لرشو خو د لکان لپاره که چېرته زده کړې ته اجازه ورکړې د دې ته اوس چې د دې ورستیو کې د شرایط ورته وټاکل شو د پخوا څخه ویلې وو خو چې نه دوی په دې د تاکید نه کوله اوس یې ډېر زیات داسې جدي ګڼلي چې په مکتب کې باید د هلکانو ویښته صحیح سره قمیض لږ زره ګرمي دا ډیزایندار ویښته نه جوړېږي ګیره دې پرېږدي خولۍ دې واغوندي استادان دې پګړۍ ووهي دغه شیان په دې وروستۍ کې شوې ده اوس نو چې دا محصلین د دې لپاره دوی ناکامۍ یا هم دوی نه پرېږدي چې بل سمستر ته لاړ شي کامیاب شي نو دا واقعا د ستونزو د خفګان ځای دی جنکیانې نشي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي د دې په څنګ اوس نارینه ته هم یو داسې ستونزه دوی پیدا کړې ده زمونږ په ټولنه کې دا به تاسو ته زه وایم چې دا واقع دی موږ افغانان یو په ځان باندې د چا امر دو نظر نه شو منلی نه مو خوښېږي بیا د ځوانان خو بیخي په ځان نه مني که انجونې بیا هم یو تحمل لري الکان خو یې نه لري زیاتره الکان چې دا حالت ګوري بیا زړه داس نه توري پونتون پاتې کیږي تینا پونتون نه ځان باسي یا هم دا چیرته د شرایط ورته مسایل یا هم کورنۍ اقتصاد یې سم وي غواړي چې بل هیواد ته لاړ شي یا هم که چیرته اقتصاد یې سم نه وي د ستونزو ډکه هغه لاره چې د هغه مشکل چې د دوی ژوند پکې په خطر کې دا هغه لاره نه غواړي چې بل هیواد ته لاړ شي یا خو اقتصادي ستونزې وي بل بیا د امنیت مسله یې بیا ستا د ژوند هغه د شخصي ژوند هم سم نه پرېښودل کیږي د خپل د ژوند انتخاب هم نه لري نو همدغه شی دی چې زمونږ نوی نسل زیاتره اوس چې افغانان مونږ خپل دې ته ضرورت لرو زمونږ خپل وطن دې ته ضرورت لري د نوی نسل ته ضرورت لري دوی د دې پر ځای چې وطن ته راشي دوی وطن پرېږدي نور هېوادونو ته ځي د ځان په بیا د ژوند په بیا باندې دغه لارې په ځان باندې مني دغه ستونزې په ځان باندې مني دوی د هېواد څخه وځي نو واقعا
په بخنې سره د نجونو په برخه کې راته وایي تاسو ویل چې یو څه په دغې برخه کې نجونې بردبارې دي نسبت هلکانو ته التي څګوري ولی انجونی کولای شي د طالبانو د غمر بندیزونه برداشت کی خالک ته چوي خلې په سر کا یا ګیره پرېګده هغه بیا نشي کولای
فرق د جنیو ګورئ چې انجونې زیاتر د انجونې د هلکانو په نسبت انجونې د تعلیم ډېر طرفداران دي، ډېر علاقه لري، زیاتر ځینې چې ګورم انجونې ډېر دي ته شاید دي چې درس ووایي، پوهنتون ته لاړ شي، مستري ته لاړ شي یا مستري وکړي، چون دوی ته دومره زیات زمینه نه وي. مسایل په سلو کې چې هغه لس دي سرجینکیانې غواړي درس ووایي، نو د دوی هغه زړه د هغوی د هغه خواهش د دوی هغه هدف ځان ته ټاکلي، نو په دې باندې که چېرې څه رقم شرایط همراه شي. اوس که چېرته طالبان دا غوښتلی وایي چې د انجونو نه یا انجونو ته دا ویلی وایي چې تاسو چادري واغوندئ بیا پوهنتون ته لاړ شئ درس ووایي، باور وکړئ. زه په سلو کې سل فیصد زه باور لرم چې ټول انجونې به چادري اغوسته پوهنتون ته بدله
فکر نه کوي. یو طرف نه صحیح ده که د نجونو علاقه ډېره زیاته وي چې دوی غواړي زده کړې وکړي، دوی غواړي په هر ډول شرایطو کې چې طالبان یې ورنه غواړي ځان برابر کړي، که چادري وي که حجاب وي. خو دغه هره خبره منل یا مقاومت نه کول، لکه اوس هلکانو ته ویل کېږي چې تاسو به خولۍ په سر وئ، ګیریه به پرېږدئ، دوی مقاومت کړی، خپل غږ یې پورته کړی. خو د افغان نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، افغان نجلۍ بغیر له دې نه چې په رسنیو کې راشي خپل غږ پورته کړي یا د پوهنتون مخې ته اعتراض وکړي، څوک یې ملاتړ هم نه کوي او یوازې پاتې ده. فکر نه کوي دغه ټول منل هم د دې سبب شوی دی چې د نجلۍ غږ نور هم پسې ټیټ شي؟
ټول منل خو همدغه ده چې دوی شرایط همدغسې جوړ کړي دي. نجلۍ بیچاره نه شي کولی چې غږ پورته کړي. اوس اواز اوله خپله زه خپل مثال به تاسو ته کوم، که څوک ماته وایي چې ته پوهنتون ته مه ځه، پوهنتون کې درس نشته یا مسئلی نه راځي یا هم استاد نشته یا په شرایطو برابر نه یې یا هم تا ته د امنیت برابر نه ده، ته مه ځه پوهنتون ته، که چېرته زه درېږم خپل حق غواړم. ما سره نور محصلین هم و جنکیانې دي، په سلو کې لس فیصده یو جنۍ چې دا کورنۍ ورسره په شک نه درېږي چې دا د خپل غږ پورته کړي، ځکه چې امنیت دونه برابر نه دی، شرایط ورته برابر نه دی. که چېرته کورنۍ ورسره ودرېږي ورته بیرون سل خبرې دي، سل مشکلات دی. که چېرته اوس هلکان دوی ولاړ دي چې د نمدې لپاره
کله چې په ځوان فشار راځي، شرایطو ته ځیق کېږي، دوی مجبوره کېږي چې یا پوهنتون پرېږدي یا زده کړې ونه کړي یا بل هېواد ته لاړ شي. په اصل کې د دوی په خبره باندې دا د طالبانو حکومت ته او افغان ټولنې ته زیان دی. که داسې خبره ده، طالبان اصل کې د څه په لټه دي؟ څه غواړي؟ افغاني ټولنې شاته کوي که مخې ته وړي؟
ګوره، یو موضوع باید واضح شي، د مهاجرت موضوع یا د کډوالۍ موضوع چې دا اوس یوه نړیواله موضوع ده او حتی د نړیوال یعنی نړیوال سیاسي چاپیریال بدل کړ. که تاسو مثلا د امریکا ټاکنې وګورئ، د مهاجرینو موضوع و چې مثلا یو کس وکولی شو بریا ته ورسېږي، یا په اروپا کې اوس وخت کې خیارخی افراطی ګوندونه واک ته رسیدو په حال کې دي، فقط د مهاجرینو په موضوع کې. یو موضوع چې د مهاجرینو موضوع یوه پخوانۍ موضوع ده، اما د طالبانو پراتک سره دې موضوع ډېر شدت وموند، او ځکه چې طالبان په یو نه یو ډول خپل خلک په دې مجبوروي چې وطن پرېږدي. د تاسو د طالبانو ټول فرمانونه او حکمونه وګورئ، ټول د دې سبب شوي دي چې ځوانان لاره پرېږدي. زه د مثال په توګه وایم، که چېرته مثلا په هنر بندیز، هنرمندان چېرته لاړ شي څه وکړي؟ سمه ده، د زده کړو بندیز نجونې څه وکړي؟ یعنی ډېر زه داسې فامیلونه پېژنم فقط د دې لپاره چې وکولی شي خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، له هېواد ته ووتل، حتی په ډېرو بدو شرایطو کې وطن نه پرېښوده. اما یوازینی دلیل چې مثلا په زده کړو بندیز شو، دوی وطن پرېښودل. اوس که د ځوانانو موضوع موږ یادوو، زه نه پوهېږم چې د دوی پالیسي څه ده او دوی یعنی څه غواړي څه وکړي. د خپل فکر او دین، د خپل فکر او د خپل طرز له مخې دین تعبیروي او هغه په حلقو تطبیقوي. حال دا چې ډېر نور منګ اسلامي هیوادونه لرو، که د سعودي عربستان دی، که د نورو هیوادونو مثلا هغه ځای چې اسلام پرې راغلی دی، حتی هلته قانون بدل دی، د دوی اسلام هم بدل دی، د دوی تعبیر هم بدل دی، د دوی فکر هم بدل دی. زه فکر کوم افراطیت او په دین کې ناسم تعبیر دې سبب شوی دی چې دوی د هیڅ شي په کیسه کې نه شي او حتی په خپله نه پوهېږي چې راتلونکی څه کېږي، فقط د دې لپاره چې د خپل ذوق تطبیق کړي په خلکو، خپل تعبیر په خلکو تطبیق کړي، له دینه چې کوم تعبیر دوی لري، او دا ټول د دې سبب کېږي چې خلک وطن پرېږدي او ځوانان د دې پر ځای چې زه یو بدبختي چې ما ډېره زوره وي، هغه دا ده چې د هغه وخت چې جګړه وه، دوی جګړه کوله، په هغه وخت کې هم د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان له منځه لاړل. هغه ځوانان چې باید وطن ته کار کړی وي، وطن یې جوړ کړی وي، هغه ځوانان چې د هغوی له قوي انرژۍ څخه د وطن په آبادۍ کې کار اخیستل شوی، د جګړې په دواړو خواوو کې ګټه واخیستل شوه، او په دواړو دورو کې د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان ووژل شول. اوس چې باید وطن جوړ شوی وای، دوی د امنیت خبره کوي، ځکه دوی جنگ کوي، اوس جنگ نشته دی، اوس چې باید د دغه ځواني انرژي څخه د وطن په آبادۍ کې کار واخیستل شي، دوی په یو نه یو ډول مجبوروي چې وطن پرېږدي. یعنی داسې مخالف چې هیڅ کله هم نه غوښتل وطن پرېږدي، امنن غواړي چې وطن پرېږدي. د دوی ټول فرمانونه، د دوی ټول حکمونه د دې سبب شوي چې دا ټول ځوانان د حالاتو ناراضه شي او وطن پرېږدي. نو زه ویلی شم چې د وطن راتلونکی که دغسې حالات دوام ولري، ډېر بد لوري ته روان دی، او د زموږ د ځوان انرژي څخه له بده مرغه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګټه اخیستل کېږي. تاسو که اوس وګورئ، د هرې کورنۍ یو دوه درې ځوانان چې دي له هېواده وتې دي، او دوی په نورو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په آبادۍ کې کار کوي. یعنی دا ډېره لویه فاجعه ده که انسان ورته دقیق ځیر شي، او که چېرته دوی یو منطقي فکر ولري او راتلونکي ته فکر وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي، ډېره ځورونکې ده، ډېره ځورونکې ده.
خو په ټوله کې د دغې ځینو ازرارو په اړه باندې چې هغه افغان ځوانان دي له هېواده ووځي، دوی به خبر وي، دوی به پوهېږي چې که نجلۍ له تعلیمه پاتې کېږي، کله کله د دوی له منځه ځینې چارواکي راپورته کېږي، لکه شیر عباس تانکزی وایي چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړئ، یا پخواني چارواکي چې په افغانستان کې لام پاتې دي، دوی کله وایي چې افغانستان بغیر له زده کړې ښه راتلونکی نه لري. دوی کېدای شي په دې مسایلو پوه وي. خو ساسې پان باندې ځوان نسل چې هغه که افغانستان دننه دی، یا له افغانستانه په دغه ډول شرایطو کې د بندیزونو له کبله راوځي، دوی څومره بیا په دغې مسله آګاه دي چې که دوی له افغانستانه ووځي، داسې ښه راتلونکی ورته په تمه نه دی؟
ګورې، دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده. یوه دا چې تقریبا ټول ځوان پوهېږي چې په بل هېواد کې همداسې نه ده چې ژوند اسانه دی. ګوري، موږ دوه ډوله کډوالي لرو، یوه قانوني، یوه غیر قانوني. حتی په دواړو کډوالیو کې د انسان یعنی هغه پخوانی کیریئر، زده کړې، تعلیم، تحصیل په بل هیواد کې په صفر حسابي کې، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. دوی ښه پوهېږي، دوی په دې ښه پوهېږي چې که بل هیواد ته ځي، هم هلته ژوند کول اسانه نه دی، ځکه دوی باید هر څه له صفر شروع کړي. اما دوی په کراتو په کراتو دغه وضعیت چې مثلا دوی هر څه له صفر شروع کوي، غوره بولي له هغه حالاتو څخه چې دوی په یو ډول زندان کې اوسي. داسې زندان چې دروازه نه لري، داسې زندان چې کوټه نه ده، اما دوی په هیڅ شي کې صلاحیت نه لري، د کالو په انتخاب کې، د ذوق په انتخاب کې، د خپل یعنی په هیڅ برخه کې دوی څخه نه نظر اورېدل کېږي، نه ورته د انتخاب حق ورکول کېږي، او نه له دوی پوښتنه کېږي. برعکس که غږ پورته کوي، غږ یې په داسې شکل خاموشه کېږي چې بل هیڅ ځوان د دې جرأت ونه کړي چې غږ پورته کړي. یعنی زه ویلی شم چې 90% ځوانان پر دې پوهېږي چې کله هېواد ووځي، یو ښه راتلونکی په تمه نه دی، شاید د ژوند په بیه ورته تمام شي. اما یوازینی دلیل دا چې حداقل خپله فردي ازادي ولري، غواړي وطن پرېږدي، هغه سخت شرایط قبول کړي. تاسې فکر وکړي که یو څوک پر دې پوهېږي چې زه 90% امکان لري پر دې لاره ووژل شم، بیا هم وطن پرېږدي، نو تاسو فکر کوئ چې آیا دته به دا کومه معنا ولري چې راتلونکی به اسانه نه وي، یا هلته به ژوند ورته سخت وي؟ بالکل هغه موضوع ورته کومه معنا نه لري. دوی چې د ژوند په بیه خپل وطن پرېږدي او له وطنه ووځي او هغه مرګونې لارې طی کوي، نو دا ورته هیڅ کومه معنا نه لري چې هلته کیریئر صفر کېږي، یا هلته هر څه ورته له صفره شروع کېدل ورته غاړي دي. دا ورته بې معنا دي، ځکه دوی غواړي چې حداقل فردي ازادي ولري، څوک د لباس په انتخاب کې کار ونه لري، د ژوند د سلیقې او د طرز په انتخاب کې څوک ورسره کار ونه لري، حتی د کسب او د هنر په انتخاب کې حق ورته څوک د دخالت حق ونه لري. دغه ازادیانې ولري، انسان نور څه غواړي؟ نو یو انسان چې مرګ ته غاړه ږدي او مرګونې لارې باندې ځي، له وطنه ووځي، زما په نظر دا ورته ډیر عادي موضوع وي چې هلته ورته ژوند کول سخت دي، هلته له صفر شروع کول سخت دي، دا ورته ډیر عادي بریښي.
تاسو د خبرې پورې یاد شو چې په افغانستان کې چې کله طالبانو به جګړه کوله په تېر جمهوریت کې، بیا د ځینو چارواکو به یادونه کوله چې سولې دی وي خو پیاز ډوډۍ دی وي. اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په خبره باندې یو ډول امنیت راغلی، خو ګورو چې لکه څنګه چې تاسو ویلي، ځوانان د په خاطر چې فردي ازادي نه لري او د هغوی ازادیان سلب شوي دي، غواړي افغانستان پرېږدي. یعنی بیا هم د یو ډول د دوی لپاره امنیت نه ده. سورایجانې، که تاسو راته ووایاست په دغې بندیزونو کې، خو مقمزي صاحب وویلې هلکان ښه دي، زلمیان دي، یو ډول نه یو لاره ځان ته پیدا کوي، غواړي له هېواده ووزي، او په یوازې ځان دغه لارې چې کله افغانستان یې پیل کې په قاچاقي مکه راشي تر اروپا ځان ورسولی شي، یوازې هم تللی شي. انجونې څه کوي؟
که چېرته د انجینې بیا وایي چې مونږ بل هېواد ته ځو، بل هېواد ته تګ هم د دوی ډېر زیات ستونزمن دی، ځکه چې په هر ځای کې د دوی سره مهارت شتون ضروري ده. اوس آسان مثال تاسو ته زه دا وایم چې که چېرته زه وظیفې ته ځم، طالبان دا شرط ایښودلی ده چې هر یو ښځه چې وظیفې ته ځي یا یو نجلۍ چې وظیفې ته ځي، حتماً باید چې ورسره ورور یا پلار یا محرم یا هر څوک چې ورسره وي. نو زما ورور خو نه شي کولی زما لپاره خپل کاروبار پرېږدي، خپل درس پرېږدي، ټوله ورځ زه کار کوم، هغه راسره په مفته کې راسره ناست دی، نو دا خو نه شي کولی، یا پلار به مې نه شي کولی. نو زه مجبوره یم چې وظیفه پرېږدم، کور کې کښېنم. نو بل هېواد ته تګ هم همدغسې ضروري ده چې دا به یا به ورور راسره ځي یا به پلار راسره ځي. هلکان همدغه کار کولی شي چې بل هېواد ته لاړ شي، کار رقم نه دوی بل هېواد ته کولی شي چې ځان ورسوي، یا هم د سر په بیه ده، د ژوند په بیه ده، که چېرته د دوی په نصیب کې بل هېواد ته تګ کولی شي. جنګیان لپاره یا انجینر لپاره زه به تا ووایم چې دوی په کور کې دا اوس شرایط داسې جوړ شوی ده چې یوازې لار په افغانستان کې د انجلۍ لپاره د دې ټول حالت نه نجات یوازینۍ لاره چې ده واده ده. او تاسو خبر هستئ چې د کومې ورځې نه چې مکتب او پوهنتون بند شوی ده، انجینو ودونه ډېر شوي دي، که هغه زیر څنګه، که هغه د مشرانو ده، که عمر رسیده ده، که نه دی رسیده، دا ټول جنګیان ودونه چې دا اوس د همدې لپاره ډېر شوي دي، ځکه چې نور حال نشته. په کور کې انجلۍ ته ناستي، مذهب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار نه شي کولی، نو څه به وکړي؟ مور او پلار هم ورته تر کله به ورته ګوري، خپل خپلوان به ورته تر کله به ګوري. دوی ته یو نوی یو نوی یو فشار چې په کورنۍ باندې دغه فشار چې د طالبان له خوند راغلی، زیاتره کورنۍ دوی ته پخوا آماده نه وه چې خپل لور په پنځلس کلنۍ کې په شل کلنۍ کې واده کړي یا هم نامزد کړي، خو اوس د کورنۍ ټول چې د دې ته آمده دي که ښه رشته یې د پنځلس کلنۍ تر لس کلنۍ جنګۍ ته نن ګوري چې د دوی عمر کم دی، دوی نامزدیږي که ولې کېږي؟ همدغه ستونزه همدغه ده چې د نجلۍ لپاره بل چاره نشته. ته یوازې نجلۍ بل هېواد ته نه شي لېږلی، ته بل هېواد ته حتماً ضروري ده چې د نجلۍ لپاره چې ته مصرف کړې، د به په څنګ کې به پلار ځي یا ورور ورسره دي. نو دغه د ودونه چې ده، دغه د کم عمر نجلۍ، د کم عمر جنکیانو ځان وژنه، یا هم د هغوی لپاره د اعصابو تکلیف پیدا کېدل، یا هم ډپریشن کې ډپریشن ته تلل، دغه شیان په افغانستان کې اوس واقعاً ډېر شوي دي. همدغه د ستونزو د وجه جنکیان په زیاتره مریضان پیدا شوي دي، زیاتره داسې ستونزې پیدا شوي دي چې هغوی په خپله هم نه پوهېږي چې دا ستونزې چې کوم ډاکټر ته ووایي او څه رقم دوا وخوري او څه رقم ځان بې ته آرام کړي او آماده کړي دې حالات ته بېته.
مننه کور ودان سراجان، تاسو یو بېرته راوګرځم اورېدونکي هم راسره دي. نو مور ته وخت لې کوم ځای مړې کې نیولې ده؟
حاجه توخیم د زابل ولایت شازی له ولسوالۍ خطاس او استاسن المناطقه کې هله او احترامات وړاندې کوم.
مدنه توخی صاحب، استړی مشي له زابل له مهرباني نظر مورو.
خوند خو غویزه زړه به د ټولو درد کوي، زموږ هم زړه درد کوي، هم ښځې په افغانستان کې له بعضې شانو څخه محرومې دي، خاصتا لکه مکاتب. دا خو موږ ټول افغانان د دې طرفداري چې د دوی پر مخ خلاص کارونه ورته پیدا شي، ولو که څه کارونه خو د اوس هم پته ښځې شته کارونه کوي. او یوې خور کې وویل چې ښځې خپل دفتر ته بیا محرمه نه شي تلای، ښځه په داخل کې و ټولو ځایو ته بیا محرمه تلای شي، البته پنځه اویا کیلومتره لرې ځکه ښځه بیا محرم ته ضرورت لري. ښځې کولی شي چې خپل دفتر ته ولاړې شي، بدون محرمه هم کار کولی شي. موږ د دې وطن خلک یو، موږ ښځې لیدلې دي په دفترو کې، په کورو کې، په وطن کې تلای شي. نو دا یو داسې نظر داسې، البته دا به په خارج کې دا به نه وي خبره، یا دوی چا ورته ویلي. نو په دفترو کې بیا هم ښځې شته،
په بخښنه سره ته خیزه تاسو صبر وکړئ. زه فکر کوم چې سورای جان افغانستان کې ده، بهر کې نه ده. سورای جان، کې تاسو وایئ تاسو افغانستان کې سئ؟
بله، هو، په افغانستان کې.
ته خیزه بوله چې خزي کولای شي بې محرمه 15 کیلومتر سفر وکړي دفاترو ته بغیر له دینه چې محرم ورسره ویزي وقینم داسې ده کنه تاسو چې چرته اوسېږي هغه ولایت او چرته چې ته خیزه ده متفاوت دي؟
په ښار کې که ګرځي را ګرځي بیا هم په دې باندې دونه پابندي نشته، یا هم نشي کولی چې محرم ځان سره خو اتمانې ورنه پوښتنه کېږي. که چېرته ته کوم دفتر ته ځې، په دولتي ځایونو کې ته کار لرې، بدون هغې نه چې کوم ولسوالۍ ته تو حرکت کوي، ځې هر چېرته چې ځې تا سره محرم ضروري ده. دا مونږ خپله لیدلې دي، مونږ اورېدلې دي، ګورو شاید حال دا نشته د څه چې درته ووایي چې محرم به تا سره مني. نه هېڅ کله هم نه دی منلی شوی، نه طالبان یې در سره مني. اتمان چې موټر کې داسې سرخ کاره کوي، درنه پوښتنه کوي چې دې سره محرم شته دی که نه دی. صحیح ته ځې، یا ورور به در سره وي، یا به خاوند در سره وي، یا به پلار در سره وي. دا شرط دی، دا شرط دی، پوهېږي تاسو؟ شرط هغه څه شرط دی چې یعنی مطلب کې د خاطر درته وایي که ورور پلار یا خاوند در سره راځي یا زوی دې راځي، هماغه ورځ وظیفې ته راشه. که چېرته دوی در سره نه وي، نو ضرورت نشته چې ته وظیفې ته هم راځي. نو تر دې حده پورې دا شرط چې ده منل شوی ده، یعنی قاطع ده، ضروري ده، اتمان باید چې تا سره محرمي. او دفاترو ته ښځې چې ده نه ځي، هېڅ نشته. یعنی په میاشت کې یو ځل دوه ځل هغه کارمندان چې دفتر کال لري، په میاشت کې یو ځل به ځي، یا هم په دو میاشتو کې یو ځل به ځي. هغه هم دې لپاره ځي چې محرم ورسره صدري به اغوستی وي، خپل راپور به ورکوي، بېرته به خپل کور ته به ځان رسوي. دغسې حالات دی او دا همدغه حالات روان دی.
مننه، مننه. توخی صاحب، له تاسې اورو، تاسې په زابل کې یاستئ. په زابل کې یو څه فرهنګي مشکلات هم نسبت کابل او د مرکزي ولایتونو ډېر دي. څنګه هلته بیا ښځې کولی شي بې له محرمه دفترونو ته لاړ شي؟
ګوره خورکۍ، موږ کابل ته ځو، کندهار ته ځو، دا دوه ښارونه دي. په دې کابل کې د پخوا په شان ښځې ګرځي بې د ګونې محرمه، البته چادرې دې پر سر وي. یو لک ښځې ګوره دا په میاشت کې یوارې ښځې و دفتر ته ځي. یو لک ښځې ګوره طالبانو رسما اعلان وکاوه چې بې له 15 کیلومترۍ را په دې خوا ښځه کولای شي چې بې محرمه ولاړه شي. او یو لک ښځې په دفترو کې کار کوي، نو دا یو لک ښځې په میاشت کې یو ور ورځي. او که به هر ورځ په دا دفترو کې کارونه کوي، یوازې په زابل کې نه، په کابل کې دا دونه ښځې، دا زما رخ ټول خلک ارزي. په دې کابل کې ښځې څونه ځي، په موټرو کې ځي، په پښو ځي، ګرځي ورا ګرځي. د دې ټولو سره محرم نشته، په دوکانو کې سوداوي کوي، شان اخي، کورو ته ځي، د قریبانو کره ځي. نو دا یو رقم
نو فکر کوي ستاسو پان باندې تو خیزه فکر کوي چې یو خزه دا اجازه باید ونه لري چې یو خپلوان کره ځي، یو خپل کو نه وځي بل خپلوان کره ځي. دا غیله پاره باید میړې له لاس نه نیولې وي، ځان سره روان کړی وي، یعنی دا حق باید ری واخیستل شي؟
نه نه نه، ګور خزل خورکی سره باس کوم، دغه بالکل دا حق نه د دنیا خپل سوی چا نه د دنیا خسته نه دي. اخي په 15 کیلومتر کې لازم د څه ضرورت د طالبان رسما اعلان وکاو په خپل خبرو کې.
یا تاسو په مشاهده کې اوس ستونزه ده، یا د سورای جان په مشاهده کې، ځکه تاسو دواړه داخله افغانستان یا سورای جان وای چې نه خزي کې د فاتره ته ځینو اتمان باید محرم ولري، او تاسو وای چې نه خزي کولای شي. یو لک خزي طالبان اعلان کړی دی چې دوی د فاتره ته ځي او ورسره محرم یې نشته دی. تاسو دواړه د افغانستان داخلي یاست، اتمان دیو په مشاهده کې بچر تاسو
خبره زه وایو کما مباخه ډېر زیات نه پوهېږم. چې بل ولایتونو کې پخوا یعنی د نسبت کابل ته نو د مشهور ولایتونو ته، دا نور ولایتونه دونه خلک یې دونه شریح ژوند نه لري، دونه فکرونه آزاد خوی نه ده، باسواد خلک دونه نشته دی. خو یعنی که چېرته مونږ په نظر نور ولایتونو ته وګورو، دغه 4-5 ولایتونه، په دې ولایتونو کې چې دا شرط شته، نو زه فکر نه کوم چې نور ولایتونو کې بنی. خو پخوا هم دلته چې دا دونه
کابل یادی، سورای جانې تاسو کابل کې یاستئ، توخی صاحب کابل یادی، چې هلته هم کراره کړی دوی وویل چې مونږ کابل ته ځو.
فایده جانې وګوره، خان دا څه رقم ده؟ یو رقم دی، دا قوانین چې دا بیسي په خپل هغه حالت کې نشته، د حالت کې تغییر کوي. یو ښځه ده په سړک باندې روان دی، یوازې که روان دی، که سودا اخلي، که بازار ته ځي، هغې ته دوی څه شی نه وایي. خو مازې چې دوی پوه شي چې ایجوکیشن نه، یا د تعلیم په لاره روان دی، د وظیفې په لاره روان دی، هغې ته
سلهاو خندونه ورته جوړي که زه پوه شم چې زه زما وظیفې ته زه باید مجبور یم چې خپل ورور ځان سره ویسم. زه پوهېږم چېلته زه درېږم، ما نه پوښتنې کېږي، ما نه دا پوښتنه کېږي چې تا سره ولې کس نشته او که کس شته دا څوک دی. حتی دې پورې چې د هغې کس چې تا سره وي د هغې تذکره لیدل کېږي، پوښتنه ترېنه کېږي چې ته د دې څه شی کېږي، آیا ته د دې محرم یې که نه یې، یا کېدای شي چې دستا نامزد، یا کېدای شي چې بل کس در سره وي. دا ما سره شوې ده، زه پخپله د دې شاهد حال یم. ورور را سره تللی وم همدغه وزارتونو کښې، په همدغه بانک کښې د دولتي ځایونو کښې زما کار و، اسنادو پسې ګرځېدم. ورور را سره و په هر ځای په هر شعبه کښې چې دننه شوې یم. اول پوښتنه یې را نه کړې ده چې محرم دې چېرې، محرم خو پیدا شو، پیدا شو په همدې ښار کښې و، هغه لرې نه و، نه ولسوالي وه، نه زه د څه وایم چې بل ولایت ته تللی وم. پوښتنه را نه شوې دي چې دا څوک دی، ما ورته ویلې ورور مې دی. وایي ښه، ورور دی، تذکره شته که نه شته؟ ورور به نن تذکره خوده، ما به ورته خوده. نو دا خو په ښار کښې هم کېږي، نو دا خو مونږ دروغ خو نه وایي، دا خو یوازې ما سره نه دی شوی، داسې خو زرهاو ښځې دي، دې ټولو سره همدغسې کېږي. زه نه پوهېږم چې دا افغانان چې زمونږ دلته په افغانستان کښې اوسېږي، آیا دا حالت ګوري او که نه ګوري؟
خو د دوی په نظر باندې چې داسې وضعیت نه ده لکه کوم برخود چې تا سره کېږي. ټوخي صاحب له تا
سره صحیح ده، صحیح ده چې ښځې صحیح ده جانې، صحیح ده. دا حالت زه ګورم، ښځې که چېرته خیرات غواړي د سړک په سر باندې ناست دی، لاس یو موټر ته نیسي، یو رکشې ته نیسي، محرم ته نیسي، غیر محرم ته نیسي، په هغې باندې هېڅ مشکل نه شته. هغه د محرم ولري که نه لري مشکل نه شته، هغه د کښېني په سړک باندې، هغه د خیرات وغواړي که په ښار کښې ګرځي، که په دفترونو کښې ګرځي، په هر ځای کښې ګرځي، هغه د خیرات وغواړي. دې کښې ممانعت نه شته، دې ته هېڅ څوک هم شی نه وي چې تا سره محرم
یعنی
مطلب هغه ښځه چې دلته ناسته ده خیرات غواړي، هغه سوالګري یا جداګري کوي، هغې لپاره دا ټول افغانستان چې دا محرم دی، هر یو کس چې ده د هغې محرم دی. یعنې په هغې باندې هېڅ ستونزه نه شته، خو څوک چې د سواد یا د درس یا د تعلیم په لاره باندې روان وي، هغې لپاره ټول دنیا نه محرم دی، او هغه بېخي بې چوکات روان دی، هغه د اسلام نه وتلی ده.
توخي صاحب لنډ له تاسو اورو لطفا.
خیر دا زما د دې بس خو نو نه معلومېږي، دا هغه ډول وایي، موږ دا ډول وایو. کېدای شي چې نور اورېدونکي زموږ غږ اوري، هغه دې محکمه وکوي، هغه دې محاسبه وکوي. د یوې ښځې څخه به خود پوښتنه شوې وي، هغه به مشکوک وي، تر شک لاندې به راغلي وي. په دغه کښې په لکاوو په زرهاوو ښځې په دا کابل کښې ګرځي، په کندهار کښې ګرځي، په مزاره کښې ګرځي. دا کابل او کندهار دا خو اوس موږ ولایتونه دي، موږ ټول وینو په دې کښې ښځې ګرځي او را ګرځي. نه داسې چې یوازې سوالګرې ته و، ټولو ښځو ته نه پوښتنه شته، نه تحقیق شته. یو څوک به تر شک لاندې خود راغلی وي، خامخا به بې تر شک لاندې وي. دا خو پولیس دي، پولیس ته دې حق لري چې یو څوک مشکوک شي، هغه به تهدیدوي، هغه به خامخا تعقیبوي، د هغه څخه به معلومات.
د څه شي شک به ستاسې په نظر، یعنې ښځه که چېرته یو
مثلا
وایي دا ډېره دا ډېره تښتولې یې، دې به د نر دغه
یعنی ستاسې په اند باندې دا خبره له ډېره لباس نه لرې نه شي، که چېرې یوه ښځه په خپل رضایت له یو سړي سره په سړک روانه وي او طالب ودرې ورته وایي چې دا نارینه دې څه کېږي چې ته ورسره په سړک روانه، فکر کوي دلته به داسې یو ډول شک راپورته کېږي چې دا ښځه هغه سړي تښتولې ده؟
ښه نو که ده د مړو سره تښتولې وه، هغې مېړه هم درلودی او دا سړی،
فکر کوم چې دا به ډېرې کمې قضیې وي. خو که ښځه په خپله خوښه له یو نارینه سره په لار روانې، فکر نه کوم چې دا موضوع به وي. سوریه جان له تاسې ورو بیا به توخي صاحب سره خدای پاماني وکړو. مننه
صحیح ده جانې. وګورئ دا شک هېڅ نه شته، په یو دولتي ځای کښې ته چې ځې ته خو هېڅ امکان نه لري چې ته یعنې هغه کس به ستا لاس نیولې په زوره در راوستې دلته، نه خپل اسنادو پسې ګرځېدل، په خپل خوښه ګرځېدل. نه خو معلومداره ده چې انسان یو ځای کښې ګرځي یا خپل په خوښه ګرځي، که یو ورسره نارینه څوک وي که محرم یې ده که نه ده، د هغې په خپله خوښه ده. نو طالب تاسو فکر کوئ چې ازبری خو ده، که هغه طالب چې درېږي تا ته مخې ته، هغه درنه پوښتنه کوي چې دا سړی ستا محرم ده که نه ده. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا طالب د کومې خوا نه زما محرم دی چې ما نه دا پوښتنه کوي، آیا هغه زما محرم دی؟ هغې ته دا اجازه ورکړل شوې ده چې ما نه دا پوښتنه وکړي، زما تذکره وګوري، زما د ورور تذکره وګوري، ما نه سلها او پوښتنې وکړي، بیا د هغې نه وروسته ما ته اجازه راکړي چې زه لاړ شم که نه. دا خو زما شخصي ژوند دی، دا زما شخصي حریم دی، نو دې ته چا حق ورکړی دی؟
مننه کور ودان. سوریه جانې بل اورېدونکی په تمه ده، دا به راواخلو. نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکې نیولې؟
السلام علیکم پریزیا خور، سلامونه مې قبول که، څنګه په خیر یې؟
ستړي بشي. مننه کور مو ودان. نوم مو څه دی، له کوم ځای مو اړیکې نیولې؟
مننه خورې، محمد اشرف اکدوس د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه ټلیفون پکړ شو.
ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. اشرف صاحب که د پروګرام د موضوع په تړاو نظر لري لطفا لنډې را سره شریک کړئ.
بله خورې بس چې راسم نظر ته یم خو نن ستاسې راډیو ډېر شروشان و ډېر نشرات په شان صحیح توګه موږ اورېدلی سو خدای دې وکړي چې هر وخت دغه کې کله کې ناکله ډېر اکښته وي سر او یو خو مو دا خبره ده بل خورې دغه زموږ په کندهار ولایت کې موږ اکثریت د افغان بیسین شمېرې څخه استفاده کوو نو هغه د اساسي دوه شمېرې ته په افغانستان باندې رنګ نه ورځي خورې نو ډېر ملګري موږ ته رنګونه وایي چې تاسې دا خبره ورسره شریکه کړئ چې دغه مشکل حل شي ځکه چې موږ ستاسې راډیو ډېر مینهوال یو اکثره وخت خبر جانے کابل تمام چلے کتم مشت زمز افغانستان ولایت تی پایتخت تی و پکندار ولایت کی خوری لطن جی توسی صاحب چی ویلا چی دلتا دیر خون دی مانو پا چر داده دا خطوه پا شپو که یعنی مرش دا بازار ترزو پردی خور یعنی دا خون دا لاسخ مر لار نصف پیدا کولا چی دلتا نو حکومت تورتویل دی نبل چا
اشرف صاحب پاپسکنی سراب توخی صاحب چه کمی خبر یاد کردی سرای جانی زواب بار کردو خوز ما پختن لطاسی دادا چه تاسی فکر کوئی دخزی حق یوازی هم دادا که چیری بازار تزی سودا اخلی او ناری نور سرنوی دا خیر دا طالب ورد چینوی دادا دنیا طول آرام دا خزی آرام دی حقوق ورکل شوی دی فکر کوئی یوازی هم دادا خزی حق دا
خورجان دا ډیر ښه پښتنه ده زم وایم خپل په نظر یو خورکی اک لري خور چې د خوندې یا زنانې چې دي په ټولنه کې یو نیمایي برخه ده هغه اک لري خو دغه یوه پښتنه زه د هغه خور څخه کوم چې دا تاسې ول د پښتنې ګرځېژنې کېږي دغه پښتنې جواب زور کوم دا یوه پښتنه دا ما ته را جواب کړي چې هغه څه ډول پښتنې دي کېږي او څنګه
طالبان دری وای چې دا کوم کس چې در سره راغلی څوک ده او بیا یې ورته په اسنادو ثابتوي چې دی ورور ده یا د کورنۍ بل کوم غړی دی خو په ټوله کې هغه څه چې افغان نجونې د طالبانو له حکومت غواړي او له ټولو افغانانو غواړي چې افغان نارینه یې ملاتړ نه کوي دا چې دوی غواړي زده کړې وکړي او څوک یې تر شا نه درېږي ښه بل اورېدونکی هم شته دوی به لنډ راواخلو نو مور ته واخلی لکوم زما اړیکه نیولې ده
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشل ننګرهار نه بخیر راغلی افغان صاحب نظر دې لنډ را سره شریک کړئ مهرباني
خوشاله وته خورجانې دغه مولا صاحبان چې راغله د دې نه یو نیم کال دی خوایس خبر هم نو اوس مکتبونه خلاصېږي مکتب مکتب ته بځو اوس مکتب مکتب ته بځو و د هغې نه بعد نو دی پله او مور پلار دغه کړله خلکو ته اوس خپل لورګانې ورکوي وایي نور مکتبونه نه خلاصېږي بعضې هلکان وایي وایي ښه ده چې دا جلکان واده کېږي وایي چې دا زمونږ خشکي لرې شي وایي پلهونه وخورو که نه اوس دی خو دغه دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي ټول دغه نخم لسم مکتب کې چول دا جلکان دا ټول اوس کوژدن کې ورکړل اوس د چا واده دی او د چا کوژدن دی او د چا دسمال ورکول دی نو مکتبونه خو نشته وایي چې نور د جلکان کور کې نه ساتو وایي ورکو په مخ ته پنتون به پات کوله او مکتب به ویل له وایي دی به
افغان صاحب افغان صاحب لکه څنګه چې مخکې تو حساب یاد ونه وکړه به ورسې اشرف صاحب یاد ونه وکړه د دوی په باور باندې د ښځې حقوق یوازې دا دي چې هغه په بازار کې آزاد ګرځېدل شي نو ارڅه سم دي تاسو هم داسې فکر کوئ چې د ښځې حق یوازې همدا ده چې که بازار ته تللی شي یا واده کولی شي کورنۍ ورته دا حقوق ورکوي همدا یې بس دي که نه زده کړه د دې اساسي حق ده انتخاب د دې حق ده تاسو په څه نظر یاستئ
فریده جان خورې دغه خلک چې دي دوی زامن طالبان دي وظیفې لري خېټې ماړه دي پوه شي مونږ خو نه وظیفې لرو نه مونږ ته مونږ خو معلولین مونږ ته خپل معاش هم نه ورکوي مونږ باید حقیقت وایو باید قرآن خوري ونه کو دروغ ونه وایو خو ننګرهار کې ما تر اوسه طالب نه دی لیدلی چې کوم ښځه ودرولې یا کوم جلۍ ودرولې خو صرف دغه مکتبونه پوهنتونونه دغه سام دغه شی نه په بند کړی دی او نور ننګرهار کې د سما خورجان نه دی لیدل چې یو خزه او درولې چې تول راوته یو ته چیرته دی او چیرته نه دی کنه نو اوس ما دې خزه ولیدل فریده جان خورې چې داغه چې چا صادر لیدل نه او اوس مجبوری نه وځي خیرات جمع کوسو کې پوجې دروازې ټکې و چې ډوډۍ خیرات بیچارهګان جمع دا د مجبوری نه خو تر اوسه زمونږ ننګرهار کې دا خبره شوی نه دی خورجانې
څومره په ځانګړې توګه په افغاني ټولنه کې څومره دا نظرونه ویشلې دي چې د ښځو حقوق عموما څه شی دي څه باید یو ښځې ته ورکړل شي دا څومره ویشلې دي او څومره ژور دي
ګوره یو د ټولنې عیني واقعیتونه دي چې له هغوی موږ سترګې نه شو پټولی ځینې حقیقتونه باید ومنو په اطرافي سیمو کې یا په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه تر ډېره دا ذهنیت حاکم دی چې نجونې ولې باید زده کړې وکړي خو نجلۍ یا د کور ده یا د ګور ده دا ذهنیت تر ډېره اوس هم حاکم دی او خصوصا په دغه نوي حاکمي ډلې سره دا ذهنیت لا پسې پیاوړی کېږي حتی زه هغو مکتبونو ته هم خوشبینه نه یم چې اوس خلاص دي هلکانو لپاره ځکه هغوی ذهنیت افراد طرف ته وړل کېږي د دې پر ځای چې یوه سالمه ټولنه رامنځته شي د دې پر ځای چې ځوانانو پر فکر باندې د انسانیت پیغام ور انتقال شي د مینې د مهربانۍ د ورګوي برعکس د افراطیت او د نورو د کرکې او د نورو د وژنې ذهنیت خپرېږي بل موضوع دا ده چې ماته چای موږ تاسو ته ټول ته معلومه وي په اطرافي سیمو کې اوس هم ډېری خلک حتی د طالبانو په حکومت سره راتګ سره او مثلا د زده کړو په بندي سره ځینې خلک خوشاله وو یعنی مکتب ته به بده سترګې کتل وایي نجلۍ باید مکتب وایي حتی د دې لپاره چې ووایي مثلا اوکې د اولاد ته ښځه کو او چې مکتبی نه وي یعنی څه یعنی ځینې واقعیتونه موږ سترګې نه شو پټولی دا خبرې اوس هم په اطرافو کې شته خو دې موضوع ته په تېر حکومت کې هم ډېر کار نه و شوی او اوس وخت کې حاکمه ډله خو هسې هم د دې خبرو خلاف ده هغه وخت کې ما ویل کاش په دغه ذهنیت سازۍ کې ډېر کار وشي البته په ښاري سیمو کې ډېر کار شوی موږ په خپله ډېرې زیاتې په دې برخه کې پروژې لري ډېر زیات فعالیتونه مو کړي وو تر څو دا ذهنیت بدل کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده خزه د زده کړو حق لري د تعلیم حق لري د انتخاب حق لري حتی په هغه وخت کې چې په وایلو کې چې د مکتبونو د بندیدو غنګوسي وي په هغه وخت کې ډېرې حتی په داسې خلکو چې ځان ته خلک وال د فکر خاوند وي لیکل چې مثلا کنجلي درس ونه وایي موږ به ډاکټرانی ونه لرو ما هغه وخت کې ویل چې موږ یوازې یو تکړه ډاکټر ته اړتیا نه لرو یو تکړه وکیل ته یو تکړه پولیس ته اړتیا لرو یو تکړه وکیل ته چې د خپل همجنسو خزو دفاع وکړي شي یو تکړه پولیس ته یو تکړه حقوقدار ته اړتیا لرو ولی باید د خزو زده کړې فقط تر طبي زده کړو محدود شي مو وایي چې موږ خزینه مکتب ته لاړ نه شي موږ به ډاکټرانی ونه لرو موږ تکړه ژورنالیستانو ته اړتیا لرو ژورنالیستان باید ولرو نو دا په دې معنا چې حتی په ډېره لویه کچه دا ذهنیت حاکم دی حتی هغه کسان چې د تعلیم طرفدار دي تر ډېره د دې طرفدار دي چې ښځې د یوازې طبي زده کړې وکړي چې دا په خپل یوه ننګونه ده دا ذهنیت باید بدل شي موږ اوس چې مثلا اوس په هر ډول شرایطو کې کله هر د هر ډلې حکومت وي من خزینه پولیسو ته اړتیا لرو تر څو د خزینه ستونزې حل کړي من خزینه ډاکټرانو ته خزینه انجینرانو ته اړتیا لرو خزینه وکیلانو ته اړتیا لرو نو دا په دې معنی چې حتی ډیر لوی هغه خلک چې ځان ته د خزینه خاوند وي هغه هم د زده کړو خصوصا د زده کړو د خزو زده کړې تر دې پورې غوړه بولي چې په تیری برخه کې وشي
مقام صاحب مخکې د ځوانانو موضوع چې راپورته شو تاسو ول چې هغه بیا یو ډول نیو ډول لار پیدا کوي له هوا د وزي سره لدی چې پوي چې په بل هوا ته مرتخراتلون کې پتا منه دی د غنجونی چې بیا له دومره بندیزونو سره مخامخ دي په ټولنه کې پاړه باندې ویشل نظرونه دي تاسو دی یو نارینه لدلوري نه د دوی ژوند ته څنګه ګوري څومره د غستونځي د دوی درکوالای شي
یو موضوع زه باید وکم وایم چې له بده مرغه ته اوس زمونږ د خویندو سره حتی د خپل کورنۍ ملاتړ په ډیرو کورنیو کې نشته او دا یو ډیره لویه ستونزه ده او د یو نارینه په شکل د یوې خور د یوې مور د یوې ښځې درد حس کول په هغه شکل چې هغه حس کوي دا ډیره ناممکنه خبره ده اما که انسان هر څومره کوشش وکړي یوازې 10% به د بل انسان درد درک کړی شي. دا یوازې د ښځو پورې مربوط ده، حتی نارینه هم نشي کولی د بل نارینه درد په هغه شکل چې هغه یې حس کوي نشي درک کولی. اما یوه موضوع چې زما له ټولو نارینه وو خصوصا له افغان نارینه وو هیله دا ده چې په خپلو کورنیو کې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو لوڼو د خپلو میرمنو ښه ملاتړ وکړي. په دې وخت کې فکر کوم چې بهترینه لار همدا ده چې که چېرته په لویه کچه او حاکمه ډله نه غواړي چې مثلا ښځې دي مثلا په ټولنه کې وده وکړي، پرمختګ وکړي، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي، حد اقل کورنۍ باید مثلا دغه مسؤلیت په غاړه واخلي او په دې سختو شرایطو کې له خپلو خویندو له خپلو میندو له خپلو میرمنو سره لوڼو سره ودرېږي. او له بده مرغه دغه سې کورنۍ بیخي کمې دي چې د خپلو خویندو تر څنګ درېږي، د خپلو لوڼو تر څنګ درېږي. یعنی ځینې کورنۍ شته له نیکه مرغه چې هغوی د همدې فقط د همدې لپاره چې وکولی شي لوڼې یا خویندې یا مېرمنې زده کړې وکړي، هېواد یې پرېښود، یا حد اقل آنلاین تحصیلي یا تعلیمي سیستم یې ورته برابر کړ. اما دا فیصدي ډېره لږه ده او زما هیله دا ده له ټولو اورېدونکو چې په دې سختو شرایطو کې حد اقل موږ او تاسې باید له خپلو خویندو له خپلو میندو له خپلو لوڼو د خپلو میرمنو سره یو درېږو او دغه سخت شرایط شاید ډېر دوام ونه کړي د خدای په فضل. خو دغه درېدنه چې موږ له خپلو خویندو میندو سره درېږو دا به د هغوی هېڅکله له یاده ونه وځي، حداقل که نور نه وي له رواني ستونزو سره به مخ نه شي چې له وړاندې مخ دي.
مننه سورای جان، که تاسو راته وایست افغان نجونې په ځانګړې توګه تاسې خپله یا هغه کسان چې تاسې پیژنې نجونې چې دي، دوی څومره د کورنۍ له ملاتړه برخمنې دي که هغه د ژوند هغه پرېکړې چې حداقل د دوی په لاس کې دي د هغې په انتخاب کې، یا که دوی غواړي چې له افغانستانه ووځي په یوې تحصیلي بورسیا باندې، کورنۍ څومره ملاتړ کوي چې په دې برخه کې دوی ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه بهر زده کړو ته ادامه ورکړي، یا لکه څنګه چې مقامزي صاحب وویل دوی سره ووځي بل ګاونډي هېواد ته لاړ شي هلته د نجونې زده کړې وکړي؟
فایده جانی، ما تاسو ته پوښتنه وایلی چې په سلهاو کې په افغاني ټولنه کې 100% لس فیصده جنکیانې به داسې چې خپله به شغل لري چې درس ووایي، په دې کې بیا 15% داسې به کورنۍ چې خپل د بچو ملاتړ به کوي، خپل د لورګانو شاته به ولاړي، د هغې کورنۍ څخه بیا زیاترې به اقتصادي ستونزې به لري، مشکلات به لري، هغه نشي کولی چې د هېواد څخه بیرون لاړ شي. خو هغه کې به 2% 3% به داسې کورنۍ چې وکولی شي خپل لور ځان سره بل هېواد ته ویسي هلته تعلیم پرې وکړي. خو متاسفانه زه به ووایم چې دغه اورېدونکي چې چا چې زنګونه وهلې وو، یا خدا پوښتنه چې وکړله چې دوی سره کوم ازادي غواړي، زه دوی ته وایم چې تاسو ازادي اصلاً څه شي ته وایي؟ تاسو دوی په خپله نه پوهېږي چې ازادي څه مانا. ته ماته د اسلام د نظره دغه حقوق چې راکړ شوی ته هغه نه شي راکولی. د انسان په سترګه ته ښځو ته نه شي کتلی، نه ښځه د ته انصاف کوي، نه نجلۍ د ته انصاف کوي. نو ازادي خو پرېږده چې زه اروپایي ازادي درنه وغواړم. اروپایي ازادي خو ما درنه غوښتې هم نه ده، ما خپل شرعي حقوق درنه غوښتې. هغه تعلیم ده، هغه د کار کولو حق ده چې ما ته الله راکړې ده، په اسلام کې راغلی ده، په احادیثو کې راغلی دي، هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلې ده. داسې نه ده چې موږ د نړۍ یوازینۍ مسلمان نجلۍ یو یا ښځې یو چې موږ غواړو چې د تعلیم وکړو، یا هم درس ووایو، یا هم وظیفې ته لاړ شو. برای خدا دا نور هېوادونه مسلمانان نه دي، هغوی ته اسلام نه دي راغلی. یا هغه اسلام جلا دی، یا موږ مسلمانان نه یو، یا زموږ اسلام جلا دی، نه پوهېږم. یو دا دی چې اسلام په چوکاټ باندې ځان برابرول دي، بل دا دی چې اسلام په خپل چوکاټ اچول دي. دوی اسلام ته ځان نه برابروي، دوی اسلام ته خپل دیدګاه نه ګوري. دوی غواړي چې اسلام په ځان په فکر سره رقم چې دوی فکرونه لري، سره رقم چې دوی خپل اندېښنې دي، دوی خپل هغه تصورات دي، اسلام خپل په تصورات باندې اړوي. دوی په اسلام باندې نه دي برابر. دوی په خپله نه پوهېږي د ښځې حقوق څه مانا. ښځه وایي بازار ته تګ کولی شي، ښځه کولی شي چې بیرون ووځي. خو دغه څه پوښتنه وکړه، دا ښځه یوازې همدغه حق لري چې د کوره ووځي؟ نو مې پرېږده چې اوس هم ووځي، چې تعلیم نه شي کولی، وظیفه نه شي کولی، د انسان حقوق په نظر سره ورته نه ګوري، نو بیا ولې اجازه ورته ورکړي چې بازار ته لاړ شي؟ بازار ته تګ کې هم ګناه شته دی کنه؟ ولې هلته د ټول دوکانداران زموږ محرم دي؟ په بازار کې ته وګوره، یو ښځه به یې سلهاو سړي به په هغه بازار کې بس ګرځي، دوی ټول زموږ محرم دي. خو مې پرېږده، هلته هم خو ګناه ده کنه؟ والدم شریعت بیا نشته، شریعت خود خپل اندی کې ایسا نه. نو تاسو ولی ازادي دي ته وایي چې یو ښځه خوراک دیو کې څښاک دیو کې بازار ته راشي کور ته راشي؟ نه، خو ازادي نه شو، نه حقوق نه شو. دا خو د انسانیت په نظر تاسو ورته بیا ګورم نه.
بازار ته چې روان یو سره یو سړی همدغه لرې پرتې سیمې زموږ دغه خلک دي همدغه د دوی فکرونه دي د دوی همدغه خبرې دي او تصورات دي چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې شته دی زیات شته دی دا چې د فصلو کې یو فیصد به لرې شوي هغه په ښاري سیمو کې دغه فکرونه بدل شوي دي نور ټول همدغه فکرونه لري زیاتره به دوی باندې ډېر خوشحاله دي دغه نارینه متاسفانه دا خبره زه کوم ځکه چې زما زړه درد دی چې دوی خوشحالېږي چې نه پوهنتون او نه هم مکتب دي ځکه چې دوی په همدغه فکرونو باندې خوشحال دي چې ښځه یا په کور یا په ګور ولې دسه تاسو کوئ دا که چېرته د دوی دغه فکرونه بدل شي زه پوهېږم چې طالبان به یو څه فیصد به د دوی دغه بندیزونه هم به کمېږي د ښځو په وړاندې د دوی دغه تغوت تاوتریخوالی به هم کمېږي خو دوی پرې خوشحال دي لرې پرتې سیمې خو پخوا هم همدغسې وو خو په ښاري سیمو کې بیا داسې نه وو اوس په ښاري سیمو کې هم همدغسې حالت راغلې ده نو دوی پرې خوشحالېږي دوی ازادي بل نه پوهېږم چې څه رقم تصور کړی ده اسلام نه څه رقم دوی تصور اخیستی ده اسلام دوی ته څه شی ښکاري ازادي څه شی ښکاري زه نه پوهېږم چې دوی په کوم نظر ورته ګوري زما په نظر خو اسلام یا حقوق یا انسانیت همدې کې ده ازادي په همدې کې ده چې یو ښځه وکولی شي په خپل خوښه لاړ شي پوهنتون ته په خپل خوښه لاړ شي مکتب ته په خپله خوښه لاړ شي وظیفې ته که غواړي وظیفه دې وکړي که نه غواړي په کور دې کښېني هغه د دې په خپل په زړه ده او د دې په خپل لاس دی په خپل فیصله ده تر څو چې دغه فکرونه زموږ د ټولنې نه لرې نه شي زه پوره باوري یم چې افغانستان په خپل خو باندې نه درېږي ځکه چې که چېرته یو کس وغواړي چې افغانستان په خپل پښې ودرېږي یا ښځو ته حقوق ورکړي سلهاو کسان داسې به ورسره ولاړ وي چې ورته به وایي چې دا ناروا ده دا
کارسرجان ستاسې په نظر دا چې دا تر اوسه پورې افغان نارینه د ښځو ملاتړ نه کوي یا د دوی د غږ نه بدرګه کوي علت یې همدا ده چې دوی خوشحاله دي چې وایي خو زه بس ښځې د کرارې په کور کښېني مږې ورته ګټو دوی د خوري
دوی چې اوس دغسې خبرې کوي چې زموږ په زخمونو باندې مالګې دوړې یعنی مطلب همدغه ده چې دوی خوشحاله دي خو همدغه خوشحالي ده د دوی چې ښځه کولی شي بازار ته لاړ شي نو دا حقوق شو چې ښځه کولی شي بازار ته ځي دا خو بازار ته په هر حالت کښې دا وځي د دې ضرورت ده د ضرورت سامان به دا راوړي نو دا خو حقوق نه شو نو ښځه خو هغه وخت حقوق لري چې په خپله خوښه وکولی شي درس ووایي تعلیم وکړي خپل د ژوند انتخاب دې وکړي په خپل خوښه دې خپل کار وکړي که چېرته هغه کورنۍ سپورټ کوي که نه کوي
مننه کور ودان مقمزه صاحب که تاسې راته ووایست لکه څنګه چې پر افغانو نجونو باندې بندیزونه ورځ په ورځ ډېرېږي او سرایه جانې په خبره باندې اما ذهنیت هم دې ته آماده دی چې دغه بندیزونه ټول ومني خو دغه بندیزونه چې په نارینهوو باندې وزه کېږي او دوی یو ډول په مقابل کې عکس العمل هم ښیي غږ پورته کوي وایي چې لکه دوی د دوی بندیزونو سره مخالف دي او نه غواړي چې پلی کړي دغه فشارونه کله دي نور هم ډېر شي په نجونو باندې له یو طرف نه بندیزونه پالکانو باندې له بل طرف نه دغه ډول فشارونه کله کورنۍ وو په اقتصادي اړخ کې وي د حکومتونو لخوا د هغوی په فردي ژوند او د هغوی په انتخابونو کې مداخله پیل شي تاسې د افغانستان د راتلونکي ځوان نسل چې هغه اوس مهال دی او که را روان نسل دی څنګه وینئ لنډو کې راته وایه
زه په لنډو کې یوه موضوع اول خور ته وړاندې کوم چې نارینه ممکن ټول ذهنیت داسې نه وي خو یوه موضوع چې زه باید وکړم چې اوس د ټوپک او د خبرو مقابله سخته ده که څوک ما سره خبرو سره په خبرو کښېني زه به د خبرو مقابله وکړم اما افغان نارینه هغه نارینه وي چې رګان چې حتی د خپلو خویندو تر څنګ درېدل غواړي نه شي درېدلی ځکه د ټوپک په مقابل کې ستا خبره هېڅ معنی نه لري دیکتاتور نظامونو پر وړاندې خبره هېڅ معنی نه لري دا باید په وضاحت سره ومنو او دا سمه ده چې تر ډېره به ذهنیت په دا ډول وي اما هغه نارینه بیچاره چې ذهنیت یې بدل دی او د خپلو خویندو تر څنګ درېدل غواړي هم نه شي کولی ودرېږي ځکه هغه هم ما وویل چې هېڅکله د ټوپک او د خبرو مقابله نه شي کېدی د خبرو مقابله په خبرو کېدی شي د ټوپک مقابله په ټوپک سره یو څوک چې ته منطقي دلیل وایي هغه درته وایي چې وژنم دی نو دا په دې معنی چې نارینه هم مجبوره دي په دې شرایطو کې او اوس راځم ستاسې اصلي پوښتنې ته چې دغه ټول شرایط دا تاریخ ثابته کړې ده چې د یوې کورنۍ 50 کلنه واکمني په یو هیواد کې په تېر لنډ وخت کې تمامه شوه په ضرب د 2 ورځو کې د ولس په زور د ولس صبر چې هر کله اخري مرحلې ته ورسیږي که هر څومره قوي دولتونه وي هغه له منځه ځي او دا مثال موږ یوازې د خپل هیواد لپاره نه ورکو په ټوله نړۍ کې دا مثالونه لیدل شوي دي نو زه فکر کوم چې دا بندیزونه او دغه ډول د خلکو په شخصي ژوند کې دخالت او د خلکو مشروع حقونه لا غوي سلبو د دې سبب کیږي چې بلاخره دغه حاکم د خپل عمر لا پس لاند کړی او د ژوند صحنه لري شي ځکه چې د ولز زور د خدای زور وي او واړی چې دغه زور سره ځان مواجه کړي
ډیره زیاته مدنه کور وطن له تاسو دواړو قدرمنو د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقام سی او هم درنګه لسته کلو راګرځول شو د خزو د حقونو فعال سوریا خان چې په پروګرام کې مور سره ګډون کړو اوریدونکو له تاسو چې پروګرام اورید هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خې چاري خو